آغاز خواهد شد که قسمت ساروان پیشکش میکنه. آقای ساروان سلام و صبح بخیر.
ډیر مننه مرزبان صاحب، په دې یو ساعت کې ته هم را سره شریکې، ځکه چې د دې خپرونې نیم ساعت میکروفون ستاسو خپرونې ته ځانګړی شوی دی. 8 بجې شوې، د دې ساعت په پیل کې خبرونه لرو. له خبرونو وروسته به واورئ چې د فراه والیوي په بالابلوک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې پام وکړئ څو مهم سرټکو ته. افغان ولسمشر وایي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منځته سي. د فراه ولایت چارواکي وایي په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو پر جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منځته سي. محمد اشرف غني دغه خبره پرون پار کې د شذو رسنیو، مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د ولسی جرګې د برخلیک په اړه بلل شوې وه، چې قانوني موده یو اونۍ وروسته، یعنی د چنګاش یا سرطان په لومړی نیټه پای ته رسیدي. د ارک په پرونی غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون د کار پر پیل هم خبرې وسوې. جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به ډیر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو او د دې جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د فراه ولایت چارواکي وایي په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. د دې ولایت والی محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د اضافي ځواک د ورغوښتلو اړتیا نه ده پیښه شوې.
موږ ځواکونه ډېر دي، انشاءالله اول خو به ضرورت پیدا نه شي چې ضرورت سي موږ قوتونه انشاءالله ځان را رسوي. هر وخت په ډېر کم وخت کې دوی ځان را رسولی دی. زمونږ قول اردو یو فعاله قول اردو ده، تر اوسه پورې دا داسې د زمونږ قوتونه یعنې کافي دي داسې جګړو ځواب وایي.
د فراه چارواکي وایي د بالابلوک ولسوالۍ په درو سیمو کې پرون سهار جګړه پیل شوې ده. دغه راز په پشترود ولسوالۍ کې هم د افغان قواو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. دا لا څرګنده نه ده چې په دغو جګړو کې څومره کسان وژل شوي یا ټپیان دي. دغه راز ولسي خلکو ته څومره زیانونه رسیدلي دي. د هلمند چارواکي وایي په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په برید کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړي دي. چارواکي وایي وړ مشپه وسلوالو کسانو د مساکله ولسوالۍ په یوه ساحه کې د پولیسو پر یو ماموریت برید وکړ، چې د 2 ساعته جګړې له کبله ولس پولیسو وژل سول او 2 تنه یې ټپیان سوه. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې ولایتي اداره دغه پیښه په جدیت سره تعقیبوي.
لپاره د برسې لپاره د انګرام او فسري د پېښه لاوي نسته. هغه سیمه چې مخالفینو بریج ور باندې کړی و، اوس د افغان امنیت ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د دې لپاره د ګورایت مقام خپلې وسطوان چې لري په دې برابر باندې خپل کوتلي زمونه پورته کړي دي.
عمر ځواک وایي فکر نه کوي چې په دې حمله کې د داعش ډله چې ویل کېږي د هلمند په شمال کې په وروستۍ کې فعال شوې ده لاس ولري. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو، انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پیښې د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د هرات د انجونو په لیسه کې 10 تنه زده کوونکي پرون او 14 نورې زده کوونکي او ورسره 4 تنه ښوونکي د بدخشان په سراب لیسه کې د پنځم په ورځ د نامعلوم دلیل لمخې مسموم سول. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته ویل چې وزارت د ځل غوړې د مازف سوي حیات په مرسته دغه پیښه په جدیت سره وڅېړي او ولته معلوم کړي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه 140 تن افغان کډوال چې دغه هیواد د ختیځ په یو دره کې راګیر پاتې و وشغورل. د ترکیه سرتیر وروسته لاغې چې خبر تر لاسه کړ د ایران له پولې یو ډله غیر قانوني کډوال وراوړي په وان ولایت کې د شخورنې عملیات پیل کړل. د ترکیه د خبري اژانسونو په حواله سرتیرو د کډوالو دغه ډله چې راګیر پاتوه په بسکال سیمه کې پیدا کړ. دوی ته تر شخورنې وروسته کالي او خوراکي مواد ورکړل. ځینې افغان پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په نیت د ترکیه له خاورې تیرېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به اړتیا لري. په خپل وینا کې چې لای وټ تلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدل روحاني د غرض ویل دی به هیڅ داسې احتمالي موافقه ونه مني چې لمخې د ایران دولتي اسرار په خطر کې ولويږي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبري یو ځل تمدید شوې او د روان میلادي میاشتې دیرشمه ورته بل مهلت ټاکل سوی دی. راپورونه وایي پوځي اډو او اټومي ساحو تاسیساتو ته د اټومي څارونکو د لاسرسي د موضوع پر سر روانې خبرې ځندنې سوی دي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگی ټانکونه، پوځي وسایت، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شندولو لپاره امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون احتمالي اقدام کړي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپل خاورې پورې وتړله. د ناتو یو پخوانی قمندان د اندیشنو د اندیشمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی. خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته ضرورت لري. او وروستی خبر هم ده چې د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډلهیز خونړۍ برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې دوه کاله مخکې د یوه ځایي شیعه پر کور وسو. قاهرې ته نژدې دغې محکمې اتو نورو تورونو کسانو ته برات ورکړ. دغه قضیه د سختدریځو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیعیزم د خپرولو په تور پر یوه ځایي شیعه مشر وسوه. د خلکو پاریدلې ډله د دې سړي کور ته دننه سوه. هغه کسان چې دننه وه ویډبول او څلور کسان یې تر راایستلو وروسته مړه کړل. شایګان د مصر د 8 میلیونه نفوس په سلو کې نږدې یوه برخه جوړوي. دوی له ځورونو او د حکومت له تبعیض نه شکایت لري. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او و دقیقې دی. تاسې زموږ غږ له آزادې راډیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې واوري. د فرا والی وای په بالا بلو کلوس والی کې د دولت وستوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوې دي.
بالا بلوک په 2-3 منطقو کې جنگ روان ده. فرارود په خپل شیوان او ګرانی منطقو کې موږ ترتیبات لرو.
په دغه ولایت کې یو شمیر سیمه ایز پولیس له کاره ایستل شوې دي.
پنځه بیا کسو خپل سلاوي راوستلې خپل په خوښه باندې حکومت ته تسلیم کړي.
د سرحدونو او قبایلو وزارت د سولې لپاره قومونو ته مراجعه کوي. ماشومانو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. صرافان د بهرنوی پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزش په کمیدو اندیشنه شي.
آزاد بازار د چکه مې پیسې خرڅول هغه ساته ډیره رقم شوې ده. بیا 80 میلیون ډالر نه تقریبا 15 میلیون ته دی افتي. بلوی خون تر غلې
د دې او زینو نورو راپورونو په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. سیزو مشخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوريدي شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي. که انټرنیټ لري په د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د فراوله چارواکی وای چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې پوځي ترتیبات نیولې دي. د دې ولایت والی وای د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په پښرود ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په دغه جګړو کې د اوشت مرجوبلی او ځانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د فرا والی وی جګړه د بالا بلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فرارود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا 900 وسلوال پکې برخه لري. پرون سهار پیل شوی ده. د فراولی محمد آصف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې پا په پښترود ولسوالۍ کې هم روانه ده. بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده. فرارود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې البته دلته تحرکات دښمن سره او موږ ترتیبات لرو. تعبیدي قوا او موږ خریدې له مخکې نه ټول منطقو کې زموږ امکانات سته ان شاء الله. او هم د بالابلوک ولسوالۍ نه پرته په پښترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فرا ولی ویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فرا د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسوګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې ده. فرارود جنگ ګرانی کې یو شته زخمي شوی ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراسته دي چې دغه ملي اردو کنډکې سې څغل په توپونه ورای بتوي مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پښترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلې دي. په فرا ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم ښکېله بلله.
په راپور کې مو واوریدل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په همدې ولسوالۍ کې چې د فرای ولسوالۍ ده پنځه اویا تنو سیمه ایزو پولیسو تیره ورځ وسلې وسپارلې. د دغه ولایت ولایتي شورا استازی په دې اړه سخته اندېښنه لري، خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو تشکیل کم کړی دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت ولایتي چارو رئیس فرید بختر وایي چې دغو کسانو له څلورو کلونو راهیسې د بالابلوک ولسوالۍ څخه دفاع کړې وه، خو د دولت د بې توجهۍ له امله یې خپلې وسلې پر ځمکه پرېښودې.
پنځه اویا کسه محلي پولیس د تقریبا څلورو کالو را په دې خوا باندې هلته ایفای وظیفه یې کوله او خپل وطن او خپل د خلکو امنیت یې تامینوي. او د حکومت بیا مشخصا د امنیت قمانداني د نه حمایي او نه پښتماني د عمله د پنځه اویا کسو خپل سلاوي راویستلې، خپل په خوښه باندې حکومت ته تسلیم کړي.
د ولایتي شورا د رئیس په خبره تېره ورځ کړه چې سیمه ییزې پولیس سیمه پرېښې هلته وسوال طالبان رسېدلې دي او که پاملرنه ونه شي نو دغه سیمه
مالی پولیس د وتلو سره په هغه کلي کې سپین بیرغونه پورته سوي دي چې دا تعدید موږ د فرا فرارود سړک دپاره دا یو غټ ګواښ او ستونزه ده.
له بلې خوا بیا د فراه ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمدیار وایي چې دا سیمه ییز پولیس د کورنیو چارو وزارت د تشکیلات له مخې کم شوی دی. دغه په خبره پنځوس تنه د بالابلوک ولسوالۍ د محلي پولیس تشکیل کم شوی او دغه تشکیل د فراه بلې ولسوالۍ پرچمن ته زیات شوی دی، ځکه په بالابلوک ولسوالۍ کې اوس عملا تر زرو تنو زیات افغان امنیتي ځواکونه شتون لري او دغه ځای امنیت به خراب نشي.
نظر
به ساختار تازه تشکیل پر اساس د فرا ولایت پولیس ته رسیدلی. دغه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ سیمه ییز پولیس 50% کم شوی او د پرچمن ولسوالۍ لا زیات شوی دی. دا یو تشکیلاتي موضوع ده او بل اړخ نه لري. د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ یو نامنه سیمه ده چې تر دې مخکې د دغه ولسوالۍ د کنسک سیمه کابو 50 سیمه ییز پولیس هم خپل وسلې پر مځکه شوی. دغه ولسوالۍ ځکه مهمه ده چې د فرا فرارود او هرات لوی لاره هم سره نښلوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د افغانستان د قومونو سرحدونو قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښ په خاطر د بیلابیلو زونونو له قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ازادي رادیو ته ویل د دې هدف لپاره د قومونو د انسجام لړۍ او د قومي مشرانو سره ناستې پاستې پیل شوې دي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د قومي مشرانو رول ته د هغو کسانو لخوا پاملرنه نه ده شوي چې د سولې لپاره کار کوي. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وزارت نوی پلان دا دی چې د سولې او ثبات په اړه د قومي مشرانو نظر او یووالی ولري. نوموړي وویل د سولې د تامین په خاطر د وزارت چارواکو بېلابېلو زونونو ته سفرونه پیل کړي دي.
تقریبا درې زونه په نظر کې نیولي دي، مشرقي زون، جنوب غرب زون چې هرات ته، او د شمال شرق چې قندوز ولایت ته. موږ د پنجشنبې په ورځ باندې د دغه تقریبا څلورو ولایتو د لغمان، نورستان، کونړ او ننګرهار قومي مشران راغوښتي وو په دې جرګه کې تقریبا ګډون درلود، او انشاءالله موږ امیدوار یو چې د دغه قومي مشرانو دغه موږ کومک دغه تعهد ترلاسه کړو، څنګه ربانه چې دغه نامنو منطقو کې امن راشي.
ښاغلی احمدزی وایي په هغه غونډه کې چې دوی په ننګرهار کې درلوده 500 قومي مخورو ګډون کړی و، او دوی ټولو په یو غږ د دې پروسې او سولې څخه ملاتړ اعلان کړ. له دې سره د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د بېلابېلو قومونو او سراسري ټولنو د راټولېدو یو مرکز هم په کابل کې جوړ کړی، او کوشش کوي چې په راتلونکي قوم ورته ځینې داسې مرکزونه په زونونو کې جوړ کړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خپل سل ورځنیو کارونو د تشریح په مهال ویلي وو چې په دې موده کې به په ولایتونو کې هم جرګې جوړوي، خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د څو کلونو راهیسې دوی هم په ولایتونو کې د سولې کمیټې لري، او ځینې قومي مشران د دې کمیټو غړي دي. د سولې عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت یوه پیچلې مسله ده چې تر ډېره پکې د بهرنیو هیوادونو رول اغېزمن دی.
د وسلوال مخالفینو د حرکتونو موضوع یو عادي جریان نه دی چې عادي خلک دی په دې برخه کې څه مهم رول ادا کړي. عام خلک چې ملاتړی وي رول لري، خو دا مسله ډېره پیچلې ده او په ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ پورې اړه لري. زه د قومونو وزارت ته هڅې تاییدوم، خو څه وړاندیز او یا یې په اړه تردید نه لرم.
له دې سره یو شمېر قومي مشران په دې باور دي دا چې افغانستان تر ډېره قبیلوي جوړښت لري، په هره موضوع کې د دوی ونډه مهم رول لوبوي، او د سولې په برخه کې به هم د قومي مشرانو صادقانه هڅې بې نتیجې پاتې نشي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانست. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس تر دې مخکې د افغانیو د ارزښت لوېدو په اړه د یو شمېر خلکو د اندېښنې په باب. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوېدو مسئلې په افغانستان کې یو شمېر خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د افغانستان بانک له دې مخکې دا ستونزه په نړیوالو بازارونو پورې تړلې بللې، خو د کابل صرافان بیا وایي چې د افغانستان بانک دې مسئلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واوري.
کته هم د افغانستان بانک د افغانیو د بې د لویدو الهات په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو په لویدو پورې تړلې خبر بولی، خو د ستونزې صرافان او د اقتصادي چارو کارپوهان پاندې خنه کې چولې دي. د کابل صرافان ټولنه وایي د افغانستان بانک د دې لپاره چې ځان له انتقادونو خلاص کړي تل ټینګار کوي چې په نړیوالو بازارونو کې ډالر لوړ شوې دي. د دې ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې پر ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو سختې ستونزې پیدا کړې دي.
مرکزی بانک او د ول ځان په خلاص نار هم دا ده ځکه دا خبره کوي چې په ټوله دنیا کې آثار لیدلې، اما په ټوله دنیا کې بیا نور مسائل حل دي. هلته د اجناس ولیدر ډیر کم چانس دی. مرکزی بانک په دغه وروستیو وختونو کې خپل هغه د آزاد بازار د چې کومې پیسې خرڅول هغه سطح ډیره راکمه شوې ده. بیا 80 میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته دیافتي څلوېښت میلیونه ته راغلي.
د ښاغلي باز په خبره کې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره هڅه ونه کړي، کېدای شي ډیر صرافان به خپل کاروبار پرېږدي او دا مسله یو جدي ستونزه رامنځته کولای شي. د کابل د صرافانو ټولنه په داسې حال کې د بهرنیو سارو پتیرا د ډالر په وړاندې د افغانیو د بای د لویدو مسله یاد ویچي. لڅونه یو راهیسه ډالر د افغانیو په وړاندې د لویدو په حال کې دي. اوس وخت یو ډالر څه باندې شپته افغاني کېږي چې دا پتیرو څو کلونو کې د ډالر د بای به ساره لویدل خي. اخو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ناوړه سیاسي او امنیتي وضعیت هم د بهرنیو سارو په وړاندې د افغانیو د بای پر لویدو کې لوی لاس لرلای دی. د افغانستان بانک یو مخکيني چارواکي او د اقتصادي چارو څېړونکو محب الله صافي ازادي رډو ته ویل چې بازار ته د پیسو د وستلو او خمو مدیریت او هم د ساده صادراتو د زیاتوالي لاري به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا ثابت شي.
د افغانۍ چې د ډالر په مقابله کې خپل قیمت یو څه اندازه تصور کړی دی، دا شاید نورم دوام وکړي. د دې ابعاد یوازې اقتصادي نه دي، دا سیاسي ابعاد هم لري. حکومتونه چې د خارجیانو د طرف نه وو ډېر زیات تقلیل پیدا کړی دی. شرکتونه که وتوانېږي هغوی بانډ واخلي، کسر د بودیجې هم د دې لارې تمویل شي. په عین حال کې پیسې هم د مارکیټ نه راجمع کیږي. دا تر یو کوتاه مدته پورې تر څو افغانستان وتوانېږي خپلو صادراتو کچه تر هغې اندازې لوړه کړي چې دوی وتوانېږي چې د هغه نرخ افغانۍ د ډالر په مقابله کې یو تعادل پیدا کړي.
زموږ له پرله پسې هڅو سره سره د افغانستان بانک چارواکو په دې اړه څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د مالیې له وزیر سره یو ځای د دغه بانک سرپرست هم ولسي جرګې ته غوښتل شوی و چې د افغانیو د بیې د کمېدو په اړه ځواب ووایي. که څه هم ډېرو نورو اسعارو هم د ډالر په وړاندې خپلې بیې له لاسه ورکړي، خو اکثرو هیوادونو بازار ته د ډېرو پیسو په ویستلو یا د تیلو یا سرو زرو په لویو سوداګریو کې په ښه کنټرول سره دا مسله تر یوه حده هواره کړې ده. دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان بانک په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د لوړېدو د مسلې تر څنګ د افغانۍ د ثبات لپاره په خپله هم څه کارونه کړي که څنګه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دې اور بند وشي. تاسو اوریدونکي په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا ممکن دی؟ آیا ستاسو په نظر اور بند ممکن دی؟ که غواړی چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. لسکونو افغان ماشومانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې دی او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې کوچني ماشومان ول، له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه ور خوندې کړي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخه کارګر ماشومان وویل، د نورو حقونو د پوره کولو ترڅنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته زوريږي.
نو مې جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکار ګرځي. منګه غواړم سو تعلیم تربیه کو پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزل افغان ماشومان د جون د 12 ماشومان پوړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلی وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لوخان منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون لمخې د ماشومان اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول مندي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه لکاره د ماشومانو لاسونه لند کړي. د ګران اغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل، په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکار دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران اغا د کابل اوسیدونکي. موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشه اخیستلی. بیکاره بیکاري د وسال کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل، د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملې هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانیست چې تمر د لمرینې برېښنا د استفادې او په دې برخه کې د ستونزو حل لارې ولټوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی راپور لري.
د اوبو انرژي وزارت وای د لمرینې برېښنا د تولید هڅې پیل کړې دي. د اوبو انرژي وزارت د بدلیدونکو برېښنا د برخې رئیس ویل چې لدې مخکې د برېښنا د تولید لپاره بنسټیز کار نه دی شوی، خو دوی لمر نه د برېښنا د تولید لپاره لوی پروګرامونه په پام کې لري. کابل خان تدبیر د شنبې پروس په همدې هدف دی او دوه ورځنی ورکشاپ د پرانیستلو پر مهال ویل دولت باید له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
د دې غونډې عمده هدف په نوې او بدلیدونکو انرژي کې د خاندونو پیژندل او د حل لارو چارو موندل. مخ په افغانستان کې درې سوال مرزي ورځي مخ په کال کې لرو چې په سیمه کې به کچه او به ساري دي او نن د نوي او بدلیدونکو انرژي یو تر ټولو خوصله مرزي انرژي ده.
ښاغلی تدبیر ویل چې د لمرینې برېښنا په زیاتېدو سره بل وارداتي برېښنا استفاده کم شي او هم به د هیواد له اقتصادي پرمختګ سره مرسته وشي، نو دولت ته پکار ده چې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. په افغانستان کې 28% خلک برېښنا ته لاسرسی لري او د دې برېښنا 3% له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه وارديږي. د لمر له انرژي نه د استفادې د لارو چارو د لټون په دې ورکشاپ کې ګڼ شمیر چارواکو او بهرنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه او ټولې له لمر نه د برېښنا د تولید له پروژو هرکلی وکړ. له دې مخکې هم په ټول افغانستان کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د لمرینې برېښنا یا سولر او ځینو نورو بدلیدونکو انرژیو څخه د استفادې لپاره 15,000 پروژې تطبیق شوي چې شاوخوا 50 میګاوټه برېښنا تولیدوي. په افغانستان کې د هند سفیر امیر سنا ویل چې هیواد چمتو دی د پخوا په څیر خپل همکاري وکړي او د لمر له انرژي د برېښنا د تولید د افغانستان د برېښنایي کولو یو ښه فرصت دی. د برېښنا د برخې د پروګرامونو په دوام براتلونکي میاشت په وروستیو کې په نوې ډیلی کې د فیکیو فایبا کمپنۍ د انرژي په لوی بازار کې د افغانانو د شاملولو په هدف یو پروګرام جوړ کړی. په دې پروګرام کې به د افغانانو له ډلې 50 تر 60 کسان د انرژي په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې تولید، انجینرۍ او ډیزاین لپاره معرفي شي. خغلی سنا ویل چې افغانستان باید د لمر له انرژي پوره ګټه پورته کړي او هم د اوبو انرژي د استفادې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د لمر له برېښنا د انرژي د تولید په هدف دا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې عام خلک د انرژي د تولید لپاره په دننه هیواد کې د دولت په لګو هڅو انتقاد کوي او وایي چې باید د لمر د برېښنا ترڅنګ د اوبو د بندونو جوړولو او لدې لارې د برېښنا د تولید په هدف خپلې ژمنې عملي کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ خلاصه لري رادیو اوري ساعت 8:28 دقیقې شوې. په یاد لري لاندو خبرونه ورسته چې په 8:30 وړاندې کیږي. مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. په سویډن کې پرون یو عادي نجلۍ په شاهزادګۍ بدله شوه، خو څنګه؟ راپورونه وایي چې د سویډن شاهزاده د یو عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړ او د خپل کورنۍ یو زوړ دود یې مات کړ. دا چې څنګه دا به فرشته جلازه درته وایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه، بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې له وی اډینجلی سره واده کوي. لشتل شته سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تیرو سلیزو کې داسې نه دیدل شوی چې یو سویډنی شاهزاده د وی اډی کورنۍ لنجلی سره واده وکړي. د دوی واده د شنبې په ورځ په ډیر مجلل ځای کې تر سره شو. د سویډن د شاهي کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکو وایي دا د سندريلا کیسې ته ورته یو پیښه ده. د سندريلا په نکل کې یو شاهزاده پر وی غریب انجلی مینسیا واده ورسره وکړي. دوی وایي چې دا د مدرني نړۍ د سندريلا کیسه ده. دا وځي لتیرو 15 کلونو راي سیاوردل کېده چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډل سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه دیرش کلنه سویډنۍ د وی عادي کورنۍ لور او تر پرونه ای وادي سویډنۍ شته، خو لنن سهاره د شاهزادګۍ لقب ورکړ سو او وادي شزه په یو شاهزادګۍ بدل اسمه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوه لونی او یو زوی لري. شاهزاده کارل د ده مشر زوی وو.
Let's
و موریدل چې په سویډن کې یو عادی نجلۍ په شاهزادګۍ بدل شو. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام لري. اوس چې اتنیمه بجې دي د لندو خبرونو نوبت را رسیدلې. قسیم سولم علي وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای اجازه نور کوي چې د افغانستان په نظام کې کوم قانوني خلاره منستسي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون پارک کې د شذو رسنیو مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د فراه ولایت چارواکي وای په بالابلوک او پشرود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابله بشپړ توان لري. د هلمند چارواکي وای په مساکله ولسوالۍ کې د وسلواله په یو بریټ کې د ولس پولیسو د وشل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د پوهنې وزارت وای په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو انجنونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلې ده. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تن افغان کډوال چې دغه هیواد د ختیځ په یو دره کې راګیر پاتو وژغورل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیات کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معاملې بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به ضرورت وي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. او د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په غټ لیز خونړی برید کې د لاس درلودلو لکه محکوم سوي چې 2 کاله مخکې د یو ځای شیه پر کور وسو.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان بر این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم، با همراه با همکارم عصمت ساروان در نیم ساعت دیگر یا بیشتر از آن در
میکروفون
برنامه شما. میکروفون شما با شما هستیم. در این جریان شما زنگ بزنید و نظرتان را در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم ابراز بکنید. شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده که در جریان ماه مبارک رمضان آتش بس باشد و همچنان این شورا از طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته که حداقل در جریان ماه مبارک رمضان از خونریزی و جنگ بپرهیزند. نظر شما در این باره چی هست؟ با ما زنگ بزنین و میکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست. شماره تلفن ما از 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، او ده شسو چیز ما یو تیروطن دی هم رئیس لکره غداره چی ما ویل چی ده افغانستان ده سول عالی شورا ده غشتنه کرده، لیکن ده غشتنه ده علما و شورا کرده. خیر، حتما به د سولی شورا هم وکړي که تر اوسه بری دا غوښتنه نه ده کړي. اوس چې ورپام شو دوی به هم وکړي. نو تاسې اوریدونکي څه فکر کوئ؟ آیا ممکنه ده دا غوښتنه، څه فکر کوئ چې د دولت وسلوال مخالفان به یې ومني او که به ونه مني؟ او په مجموع کې څه فکر کوئ چې په روژه کې که داسې یو کار وشي نو څنګه به وي؟ کولی شئ همدا شیبه ازادي راډیو ته په دغو ټلیفون شمیرو ټلیفون را وکړئ، 0909-203-540 او یا هم 0908-202-505. متاسفانه زموږ اس ام اس سیستم لا هم کار نکوي، مشکل لري. نو په 803 شمیرې فعلا زحمت مه باسئ، اس ام اس مه راستوئ.
بله، فقط از طریق تلفن چشم برای شما هستیم فعلا. و چه قسمه که ما هم شماره تلفن را گفتم، آقای ساروان هم شماره تلفن را گفت، تلفن های رادیو آزادی در خدمت شما هست. لاین ها از همین الان باز شده و حالا شنونده هم روی خط تلفن داریم. فکر میکنم تلفنشان همین الان همکار تکنیکی ما میگن تلفنشان قطع شد. به هر حال منتظر تلفن ها هستیم. خب یک ذره وقت را میگیره تا که شنونده ها تماس بگیرن. از نگاه تکنیکی هم گاهی مشکلات میباشه. خب همین الان نخستین شنونده رادیو آزادی در این برنامه از میکروفون شما در تماس شده. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام. سلام،
بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکو ته نوبت ورکو په لاین کې. دای مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام څنګه چارون سره جوړې؟ په خیره،
سلامت اوسې؟ کوم مدن مهرباني کوي.
بل د سلام پوره ټول سره سلام. زما درویش نه د کندهار د ولایت څخه د ټلیفون پکښ کوم.
مهرباني کوي صاحب.
درویش صاحب
بلنه چې تاسو موضوع د اوربن په اړه کې دا چې روزه راځنه د سنې ښکارې د کندهار د افغانستان کوم علماء چې د پښینیا کړی دی د سایت د په خاطر سره د هر انسان روزه یو پروژه کې تخت نن خلک یې وری خو د مر د مشرات تکنه لري او بیا چې یو د بل د ترګنی روزه ورته نن په دې باندې ستر مشکلات ولې د هر څه یې او مر طرف ته د علی نور د تیم سره روزه چې دا کوم دغه اوربن کې باید هغه د اوربن شرایط مراد شي نه باید یو طرف ضرورتي وي باید بل طرف ضرورتي وي چې چیرې داسې اوربن کې دي چې مثلا چوربن اعلان چې اوربن چې هغه مثلا وایسته دغه ومنل شي هغه خبره سي یو مثلا عملیات کې بل خپل عملیات کې دا اوربن ما کې دي بل څه مشکلات جوړيږي ځکه ولې څه داسې په ماده داسې حالت ما بین کې راغلي وي کلور ګورم کان دي کښه ته ګورم کان دي بس په تاسو نه پاتې ما بین کې راغلي دي نو کچیر دي روزه په خاطر کې دا ولوس مثلا دا کستان مخالفین دي کو حکومت هغه د اوربن سره ومني او په خپل شرایط سره دي مثلا وسره ومني او په خپل شرایط سره ودی نو ان شاء الله تعالی دا روزه په افغانان باندې سپه بیغمی تیرتی
زنده باشین تشکر از تماس شما شنوندگی روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما است
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام بر شما و بر شنوندگان رادیو آزادی
به شما همچنان سلام خوش آمدین از کجا زنگ زدین
امی پیشنهاد علمای کرام خود که به خاطر صلح کرد چار خوب گفتش خود گفت بنده است هیچ کس شاید نظر نتا که گفت باد است مگر معلوم که اینی تو پیشنهادا باید جدی باشه اینی تو پیشنهادا برای صلح دائمی باشه باید فشار بیاره سر دولت سر طالبا که دائمی صلح شود مثل که دین روز روز جمعه امو مظاهره چیز بوده بخاطر میانمار ما میگم امی مظاهره چا امی جوانا امی امام مسجد وزیر اکبرخان چرا اینی تو مظاهره نمیکنه که در وطن ما باید صلح بیاری سر دولت چا پیشنهاد نبیاره امی پیش امی دولت چرا پیشنهاد نمیکنه که شما امی جا صلح کنین در خانه خود صلح کنین که امی کشتار و قتال ختم شود اول زن خانه خود آدم میخوره بعد از او از دیگر آدم میخوره
تشکر تشکر از تماس شما نظرتان را شنیدیم بسیار تشکر خب شنونده دیگه روی خط داریم سلام علیکم مایکروفون شما
مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
من سلام علیکم تاسو ته دن کو ټول ته ورسېږم بلی که هم دا خبره چې دا اوس د اورګن دای لنسرې د موږ سره مو چې کچیر دا عملی سیدا بډیر څنګه می خاص کړې په دا مبارک میاشت کې خوځه و خبر بل دام کوم صدانه کی دغه څه چې اوردان اعلانې دي ټول د ټول خبرې صدانه چې څه څه کی ته نه څون کیږي ټول په دې مه د ټول خبرې څه پرمختګ نور کی په دې مه خو کله چې هغه کسان چې تاسو مخالفین او توای صاحبون به زر اماده شي او په دې مه چې پرمختګ د خبرو راځي د ټول خبرې ته باید هڅه ورکول شي او نور موږ څه ته غمره او وړي د ټول په خبرو کې
مختصر بودید تشکر بخش امی سخنان شما که راه کردین نخست اولی که آتش بس اعلام نشده فقط یک پیشنهاد است از طرف شورای سراسری علمای افغانستان و بخشی که شما گفتین که در همین جریان ماه مبارک رمضان چرا تلاش های جدی نشه به خاطر سال و یک پیشنهاد هم در این قسمت کرده شورای سراسری علمای افغانستان به حکومت افغانستان که در جریان ماه مبارک رمضان آخرین تلاش های خود را بکنه به خاطر آوردن مخالفین مسلح دولت روی میز مذاکره شنونده دیگه داریم سلام علیکم بفرمایین برنامه مایکروفون شماست
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صفتاد و سلامون در دادی ردو کرکون که آوریدون کچه
سلامت
اربان دیر شده خیر کرده در شد مولوم انتخاب که داشه و همه و شورا ویلی دی خوبیدون کشی در عملی سی ولی در واجه چیزه اوان دیر اگر مده افتخت ده هم خلقم پا عذاب دی خدای فاطمه کشیده عملی شه مدادی خواد علماء و چه چه مخالفین و خواد تدی و طالبان و دادی هم در ایده عمو که دادی هم در طالبان و سرکشین خو متعال که پانه رو دیده و نتس خلق سران سبدی و سخت تکلیف دی مروی وربان بزی هم سوی کدی هم نتسو کلا سوی و تکی وکی خودی هم بدی دیسی حوانون را ویل بی پردارو نس بانده د دې ورځې زه د ګرانی د سیمې څخه د فراه د ولایت د بلوچستان د ولسوالۍ څخه سره تماس کړم. خدای سخت قوانین پر دې هم خلک ګرځي، خو بیا هم دوی سره قوت ارادې سي پر پیاده دي سي د طالبان سره یې مخومخه جنګ کوي. خو خیر دی، نوم دې زلر چې وهم خلکو ته رسي هغه به یو طالب پر خوږېږي یا به مړ کېږي، خو هم خلک سخت آزاد دي.
تشکر از تماستان، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم.
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو.
بل عبدالوحید دوست مرکز ترنکور ستاسو را پاڑی.
مهربانی.
ما نظر خدا ستاسو را کم بغیر چی فخش کرده در دیت فبارا که وای من شده سوله چی وستی یا در سوریا دا اوربان په بار کې دی بایش دې پرځای دی د سوریا ډیر څنګه په لوکي دا وځه څونه ورنه مرکه کم څوک څوک یې حکومت څوک چې طالبان څوک یې خو دا کوي ولا کسول وغواړي په ولا چې څوک یې چې په څنګه ورې کې دی وسی مهم شریعت شریعت دې ځان مکمل غاوی نه شو د کیلو خارجان چې دا خارجان وزې دی هم ولا کټکو موږ په منځ کې خودم بشتوان اول چې ډیر د بخاریان چې وتی ډیر دغه کړی وای چې خارجان کو طالبان په خپل کې نه ډیر خلک وستي شي دي چې وای خارجان وتی دي دا یو من په څه وای وشتنګار کې نو ځینې خلک نه سم شمارل چې څنګه یې څنګه
صحیح ډیر مننه چې نظر مو څرګن کو. بل اوردون کې له روزن معرفي کې آزادی رادیو د میکروفون ستاسو.
الو بفرمایئ. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما.
سلامونه نیکی هلی دیما قبول کسروان صاحب نیشه دی پختیا ولایت دی شت کرم دی ولسوالی نه معصوم ته تاخیر خبر کوم.
مهربانی کوی سه،
خوش آمدین آقای تو تاخیر.
صلح خو الله تی رضا کی دی صلح باندې موږ ولس وینو کی غرض دی موږ ولس کو وینو کی لم دیږي دی خاطر دم دی موږ ورور ده طالب دم دی موږ ورور ده کاسکر دم دی موږ ورور ده ولی بعد موږ خو دی عالمانه دی شورا دا کوم بیان چې کړی ده دا باید هغه اشخاص او افراد چې په حکومت کې دي علي رضوان مامورین دي لکه د کمانډان دي امنیت دي کندار چې په ورځ یو کوم بیان ورکړی دی چې طالبان د جنگ په میدان کې تاسو په حلقت ورسوي لکه د لوی د شیش دا بیان ورکړی دی دغه اشخاص او افراد ته دی ویل شي چې تاسو دې غرض نه د کو بیانونه لاس واخلئ په افغانستان کې به سوله راځي ورور ورور ویل لکه کړي چې حکومت کې چې ورور
تشکر،
زنده باشین. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
وعلیکم
السلام. بله، بفرمایید.
بله صاحب، با ورو خبری وکید. اوری بله که فکر کوم چې مخکې خبرونه کې ممدا سیب اوری ویل تر پای پورې خو هیڅ وخت خبري ونه کړی.
شاید خودش صدای ما رو نمیشنوه، ما که هرچی میگیم فکر میکنه که ما جواب نمیدیم. به هر حال شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما هست. بفرمایید. سلام علیکم.
مهربانی.
بله سلام علیکم، خوب هستی جان؟
زنده باشین، تشکر. شما چه حال دارین؟
شکر. عبدالستار آخوندزاده هستم از ولسوالی بالا مرغ بتماشین.
زنده باشین آقای آخوندزاده، بفرمایید. بله بله، وصل هستین به استودیو، به برنامه زنده وصل هستین، همه شنونده ها میشنون صدای شما را. بفرمایید، برنامه میکروفون شما هست، نظرتان را در رابطه با پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان بگوید.
از من نظر می از راجعه بوربان که بوربان اگر صورت بگیره خب خوب است، به این ماه مبارک رمضان آدم کشی خب کار درست نیست، به هیچ وقت درست نیست، اگر به ماه مبارک رمضان بشه خدیشی بتر، اما فکر نکن که کار صورت بگیره، چرا که چیز از این علماء رو کسی قبول نمی کنم، پیشنهاد از این علماء رو قبول نمی کنم، به خاطر میگه که این علماء مشهور است. باز افغانستان که هست در گروپ 20 گروپ یک گروپ نه که مثلا اوربان کنه که بگه شما اوربان کنه دیگه چیز نکنه، در گروپ 20 گروپ هر کس به سر خود کار میکنه، آمریکایا به سر خود عملیات میکنه، طالبا به سر خود میکنه، داعش به سر خود میکنه، کی آدی اوربان نه قبول میکنه؟
تشکر از نظر شما، زنده باشید. تشکر از تماستان.
اگر بچه خو خوب اگر بچه خو اگر بدی مای مبارک رمضان بچه خو داری هم میشه، اما فکر نکنم که کسی رو بکنم.
تشکر از تماستان.
سلامت و دوی وی که چرت پروژه که وربند بشین و دائمی هم کردشی. البته شاید زین خلق همجیت هم میله ولری که چرت پروژه که وربند بشین ممکن دوام پیدا که دائمی وربند بانی بلل شی، لکه سنگه چی دی سولی خبرو تایش مر خلق دی ابتدائی خبرو تا خوش بینی شی وی چی ممکن دا ابتدائی خبری پا رسمی خبرو بدل شی و رسمی خبری هم بالاخره پا دی جنگ پا ختمی دی او دی سولی پراتو سبب سی.
بله، با تشکر که شنونده برنامه میکروفون شما هستین. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سمی سلطانی از ولایت لوگر میباشم.
خوش آمدین آقای سلطانی، بفرمایید چی حال احوال.
ما به شورای علمای سرتاسری افغانستان پیشنهاد می نمایم من حیث فرزند از این کشور. علمای محترم، لطفاً پیشنهادتان را بر بریتانیا و امریکا و شیخای عرب و نظامیهای پاکستان بنمایید. جنگ از طرف بریتانیا، امریکا و شیخای عرب و نظامیهای پاکستان سر ما و مردم و کشور ما تحمیل گردیده. اگر واقعاً عالم مسیح و یا افغان است یا غیرت افغانی داری، پیشنهادت به بریتانیا و امریکا بنما. اگر فهمیده باش، اگر عالم واقعا عالم هستی تو علم دیگر چیزی گفتنی ندارم. سلام.
تشکر، به حد کافی گفتین دیگه، من این فهم چی باقی مانده. تشکر از تماس شما، زنده باشین.
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. سلام
حسین. و علیکم السلام، مهربانی.
بلحق حقیق دو طرف تماس کیم از لغمان و در ایشنگ رسالی سلام میم کلی سخا
مهربانی کن
علماء در پیشنهاد چی رسول مبارک یاد روجی که دوربان مبارک کرد دا واقعی و معقول پیشنهاد جه خوزمال افغانستان در طول سر سری علماء سخا در غفتنا در چی دوی رسول مبارک واقعی صلح چی دوی کوشش کی یعنی طول افغانستان که جسو علماء چی دوی منسجم شی که واقعی دوگه یو اقدام کی در تش مخلی خبری مانی چیز علماء واقعا خبر خوشه چې دا علماء دواره تر مابین هر څه رول لوبول شي خو تر اوسه پورې کوم رول چې دوی ته لازم یعنې دی لوبول نو دا کې باید اوربر نامنده کې هغې نه مخکې مخالفینو کښې هم دوی نفوذ لري په دولت کښې هم لري دغې ته لازمه ده د دې پولې چې په قطر کښې څونه مصرفونه مخالفین کوي یا دولت یې کار ده کسان لېږي غیر مستقیم خبرې کېږي دواړه افغانان دي مستقیمه دواړه په خبرو کښې کښېني دغه علما په کښې په مستقیم ډول رول لوبوي هم طالبانو ته کښېنه لوبوي هم دغه دولت ته چې نور په افغانستان کښې دایم دپاره یو صلحه تامینه شي دغه روژه د په برکت سره یعنې اوربند شي دې نهشتان دغه دا اوربند ادامه پیدا کړي د افغانستان خلک آینده کښې په صلحه کښې ژوند تېر کړي زما دا غوښتنه.
تشکر، تشکر از تماستان. شنونده دیگری خط داریم. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، بفرمایین.
مهربانی کوی صاحب، تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدونکی حمله رو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو،
بفرمایئ. برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی. و علیکم السلام.
سردارولی خپلواکی ما د هلمند ولایت نه میاړي سینې ورېده. علماو نظر ته احترام لرم زه خپله، او علماو چې دا خبره کړې ده زه ګوره حکومت او طالبان خو جګړه ډېره ښه خوند ته دغه روژه کښې په دې خاطر کوي چې دواړې غاړې علما ورته وایي چې تاسو ته روژه خوړل روا ده. زه د علماو دې نظر سره موافق نه یم چې دوی دواړو غاړو ته وایي چې تاسو روژه کښې که جنګ پېښ درته، او د طالبانو خوا هم ورته وایي د حکومت ته خوا هم ورته وایي چې تاسو خپل روژې خوري نو دا به څه راکړه، خو دا د ملکیانو لپاره تاوان دی نو د حکومت لپاره دغه د حکومت او طالبانو لپاره دا جګړه ګټه ودې روژه ده ګرمې ده زور غواړي جنګ یې بهنه دي د روژې دپاره نو روژه ودا خوري.
تشکر، بسیار تحلیل جالب.
روژه ته چل جور کرده ده.
تشکر از تلفنتان. خب یک بار دیگه موضوع مورد بحث را اعلان میکنیم در برنامه میکروفون شما که همین الان از رادیو آزادی جریان داره. در رابطه به پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان صحبت میکنیم که گفته در ماه مبارک رمضان آتش بس برقرار شود در افغانستان، و این شورا از طرفهای درگیر خواسته که در جریان ماه رمضان از خونریزی و خشونت بپرهیزند. چشم برای تلفن هایتان هستیم. تا لحظات بعد شماره تلفن را دوباره تکرار خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید به برنامه.
تشکر میکنم. صدیقی سامانی از لوگر صحبت میکنم.
خوش آمدید آقای صدیقی، بفرمایید.
تشکر میکنم. زمانی که شورای علما سرتاسری علمای افغانستان پیشنهاد آتش بس با گروه مخالفین مسلح کردن، من فکر میکنم مخالفین مسلح دولت به مانند سال 2004 و 2005 تا 2007 اینها رهبری یک پارچه، رهبری یک دست ندارن. من تا جایی که خودم در عمل در میدان دیدم، در میدان عملیاتی و اجراتی دیده، معمولا اینها خودشان منابع متعدد و عدیده مالی و نظامی و تجهیزاتی دارن. یعنی از یک منبع اینا تجهیز تمویل نمیشه و اینا افرادی هستند که گروه های در امروز دولت لوگر، ما چندین گروه نمیشستم، داعش هست، طالب هست، امروز طالب در مناطق داداخل بابوس کاملا شکست خود، داعش گرفته، گروه های دیگه توریستی که نقاپور شستن. معمولا امروز یک گروه نیست که اگر ما اکتفا بکنیم، اگر یک گروه یک رهبر بپذیره، خوب ما بگیم از برقرار میشد. ما برای گونه نمونه و تجربه، من میخواییم بگم برای گونه یک نوع تجربه، اینا یک بار بخواین از رهبر و طالبان بگیم اگر شما واقعا قدرت دارین، اگر شما واقعا امروز قدرت و قوت سال 2005-2006 دارین، رهبریتان یک دست است، به خاطر تجربه و آزمون یک بار شما در یک از ولسوالی ها، یا در سنگین، یا در داداخل بابوس، یا در ولسوالی از لوگر که بالا چنار پاکستان هم از، یک بار شما آتش بس بکنید، واقعا شما قدرت دارین، شما یک دست یک پاچه هستین، شما واقعا نفوذ دارین. من فکر میکنم امروز گروه های سی آدم کشی طالب و داعش و امثال هم که اینا تکفیری ها هستن، اینا به هیچ وجه یک دست نیست و این سخن هایی که پیشنهاد که طرف شورای علما سرتاسری علمای افغانستان شده به هیچ وجه قابل انجام و اجراءات عملیات نیست. برای خاطر کنه یک دست نیست، برای واحد ندارن، یک پارچه نیستن. امروز گروه های تروریستی آنقدر متعدد و پیچیده و استخباراتی و معلوم شده که اصلا واقعا مثلا گیج و سردرگم میشه که اصلا واقعا تنها اینا چی باید چی کاری کردن، چی کاری انجام داد.
تشکر از تماستان، تشکر از نظرتان. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، فرماین، برنامه میکروفون شما است.
مهربانی.
و علیکم السلام، از روبری ما در مقر سناری که سر نیواد.
مهربانی که وسه. موضوع اول واره بیا تلفن وکی بیا موضوع بستاسو بخاطر بیا و اعلان کو اغا داده چی دی افغانستان د علماء و سرتاسری شورا غشتانه کرده چی دی روژه پا مبارک میاش کدی اوربند وشي، همې له حکومت دا غوښتنه کړې ده او همې د حکومت له وسلوالو مخالفانو څخه. ستاسو په نظر څومره عملي ده او د دې وړاندیز په اړه څه نظر لري؟ خیر، بل اردن کې ته به نوبت ورکو. ازادي راډیو ده، میکروفون ستاسو.
بلی سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
سلام تاسو او تاسو د بل قدرمن همکار سلامونه وایم. داور خبر کوم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ.
مهرباني کوي د لاور صاحب.
سروان صاحب، لمړی خبره درته کوم چې موږ افغانان په دومره بخت نه لرو چې اوربند اعلان شي. که موږ دومره بخت لرل نو ان شاء الله چې اوربند اعلان شي. او بل دغه د علما او شورا څخه زه د صدا بې طرفه پاتې شم، نو امکان لري چې دا اوربند اعلان شي. او که داسې بې طرفه نه وي او د یو طرف پخوا ډبره اچوي، امکان نه لري چې اوربند اعلان شي. دا زما نظر.
بله، شکر. نه
طرف یې څه کوي، غوښتنې څنګه ده؟ طرف طرفدارانه ده که بې طرفانه ده؟ دا به شاید مهمه وي. خیر، مرزبان صاحب، ډېر وخت هم نه لرو، خبرونو ته کم وخت لرو. او خیر، تو اوریدونکو لا بیا هم
بله، فقط یک بار دیگه هم شماره تلفن رو به شنونده ها میگم که فراموش نکنن، یادداشت بکنن. برنامه تا ساعت، البته بیشتر از نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت، یعنی نیم ساعت و هفت دقیقه دیگه بعد از سرویس خبری. اما حال یک بار دیگه شماره تلفن رو میگم: 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
شما خوب هستید؟
سلام
علیکم.
زنده باشین، تشکر. طرف شما هم خیریتی ان شاء الله.
از ولایت تخار و نصفیش کمیشم.
خوش آمدید، بفرمایید.
زنده باشین. من فکر میکنم این موضوع را که شورای علمای افغانستان مطرح کردن، فکر میکنم که اون یک موضوع خوب است. چرا که حال ما باید پیشنهاد بده و موافق باید قسمت پیشنهاد بده و موافق بزن باده بی که این عباد در گروه طالبان که هست فاقیت شد عباد خارجی داره. فکر نکنم که این آقای خواستا پذرفته شد
باید خواستر یا پاکستان و از کشورهای همسایه میکرد به نظر ما بهتر بود. یک مثلا مثلا دومی که آقای مرزبان ما شما یک دره داریم و دره مایی است که شما توجه به اولسواری اشکمیش اولاد تخار فکر میکنم کم میداریم کم داریم نامده در اولسواری اشکمیش اولاد تخار به همیز رسیده که اونا نامده به همیز رسیده که متاسفانه گزارش درست میشه که قسمی که این سبایی شما اما شاید شده که اولسوال تبی اولسوالی اشکمیش اولاد تخار امروی سیتون از امروان شد شهید شده تا حال ما منتظر گزارش شده بریم متاسفانه گزارش داده نشد ما یک قسمت خفه هستیم از شما چرا که خبرنگار در اولاد تخار شما نداریم
گلیتان سر چشم گلیتان سر چشم خبرنگار ما در ولایت کندوز ولایت تخار را هم پوشش میده حتما باش تماس میگیریم تا در این مورد خبر تازه را ازشان بگیریم و یک کمک دیگه که شما میتونید با ما بکنید در برنامه های ما این است که شما خودتان خبرهای محلتان را به ما زنگ بزنین و ما را خبر بکنین از وضعیت در مناطقتان به شماره 818 میتونین اس ام اس بفرستین اما متاسفانه همین الان شماره اس ام اس سیستم اس ام اس ما مشکل پیدا کرده ولی دیگر روزا میتونین اس ام اس بفرستین و یا هم با تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین پیامتان را ثبت بکنین ما از خبرهای مناطقتان خبر میشیم شماره تلفن پیامگیری ما از 07-84-620 چشم برای پیامهایتان هستیم هر رویدادی که در مناطقتان رخ میده به شماره تماس بگیرین و پیامتان را ثبت بکنین به ما میرسه و ما هم از وضعیت آگاه میشیم تا دیگه شنونده های رادیو آزادی را هم خبر بسازیم
بل اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده مهربانی کوسه
جوڑے بخیر
سلامت ہو سے مہربانی
میں اپنے سولے تو کرنا چلے سے لیا ہم جوڑا پتا ہم
مہربانی کوئی سے
نا دولا کتخلا غستان ہے دیکھی اور بندیو کی سیبان سے اور ان رجی مبارک میں آشتا ہے خلق مسلمان پیدا دیدی
صحیح مننه یوازی لحکمت غشتن لرے کی دی حکمت دا مخالفان ام دا غشتن لرے
د دوار له رتکره غوښتنه
صحیح ډیر مننه چې ټلیفون مو وکړ بل اوریدون کله روزن معرفي کې آزادی رادیو د میکروفون ستاسو
نه مثلا د دولت کې در منطقه سره په یو دام چې دا عام لا وشي دا و دې دې نه کې مارګې د دولت د عامه مسمارګې ملکی راځي خو نه دارا
محلفتان چی است در چی کردن شما اصلا از کجا زنگ زدین ببخشید صدایتون اول قطع شد از کجا زنگ زدین و شکایتتون دقیقاً از مقامات دولتی کدام محل است خب تلفنشان قطع شد فکر میکنم که مشکل تکنیکی پیدا کرد دوباره زنگ بزنین اطمان
بله او بیا په موضوع خبری وکید اوربان په ارتباط نامنوی په دی موضوعات باندې البته بحث نکو بل اردن کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو سلامت و سی خوشحال و سی مهربانی
موضوع خورو دقیقت سولی موضوع در سرمان در نمال شورا که لنگ سید
بله بله سید مهربانی
سول خو که دایشت سو سو دیست کار در مرتب در واسلی خو در سول سکار در مرتب در مرتب حکومت ہم جس مخالفین پلویا ہم یہ دہشت جلد بل کیا پلاش کی حدود وار دخت افغانستان ټول انسانان په دې کې د بل کم حالت کې در بچانو خواهی چې دا نور خواهی افغانان نن څه عذاب دي بېخي په بد حالت کې دي
بله صاحب
نو که تاسې کفار نه په خپلو مینځو کې آدي چې لس کاله جګړه وکړي کشر کاله جګړه وکړي سولې یو دغه ته رسېږي توافق ته رسېږي اما بدبختانه دا چې دواړه پریکړه په دننه مسلمانان څنګه لګیا هم پر خپل افغانانو پر خپل ولس یا کسادی رئیس تر خپل ولس کې یو مخ کړی دی هم مخ خلاغه ده هم
تشکر تشکر زنده باشین
بیرم تشکر
زنده باشین لطفا اندک کوتاه دیگه شنونده ها که وقت خیلی کم از شنونده های دیگه که روی خط میمانن هم نوبت برسه سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر برنامه میکروفون شما هست
سید نوید هاشمی هستم یکی از مشاورای ولایت غزنی
خوش آمدین هاشمی صاحب خیلی زود و کوتاه لطفا بگوین که وقت خبرها رسیده
من میگفتم شورای علما رو من تایید میکنم و لبک میگم به اونا
نظر طالبان یا امارت اسلامی افغانستان در این باره بود که در سالهای پیش 2004 2005 2008 2009 تقریبا در ماه رمضان چاپهایی که در خانه های مردم افکیده تلفاتی که مردمی ملکی دیده از چاپهای امریکایی ها اونا در طوری در شدت رسیدن که نمیخوان آتش بس در